دوی منی مې چې در تاسو سیو بشری حقوقو پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت وایي چې د شاروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سکل بل دغه بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو انرژي سرپرست او وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کنفرانس ته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې په دریو کلونو کې د 450 میگاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي. د شاروز بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی شوه 2.2 میگاواټ برېښنا د تولید تر څنګ 2500 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو بلار یې نوي جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند عیسی بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبان ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې دي. د طالبانو د دفاع کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبه د درېګونو امنیتي او دفاعي قواو د ستاینې په غونډه کې وویل چې هیڅوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه باید ونه ښایي. هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک د دوی په وړاندې بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ورپیاه اعده کړې وه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کېږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی او په عین حال کې ویلي چې د ده تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 213,000 پولیس لري. یوې ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قول پرون پنجشنبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشي توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی. 23 کلن ګلابشاه نورزی چې د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبې په سهار په دار ځړول شوی. ایران وایي رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکي ډلې هینګا و د راپور پر بنسټ وایي نورزی په پټه وویل دي چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي اعدام شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله یې په بند کې تیر کړی و. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7 په 15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د څه باندې 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدس هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون لارې غواړي د هغو 1,000,000 افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې پوینا په افغانستان کې له خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې پر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یلدس هاشمي له خپلې خور فریبه هاشمي سره د پاریس اولمپیک بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په کندز ولایت کې د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. د وریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به ډیر خلکو هندي او ایراني وریجې کارولې خو دا چې د دې کار لامل څه ده چې اوس خلکو د خپل هیواد وریجو کارولو ته مخه کړې ده. ورسو تفصیلي له سیمې په دې راپور کې ورو.
په کندز کې یو شمېر سیمې سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډېرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکېټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشينونو باندې خپل محلي ماشينونو باندې ورجه کولې زیاتره وخت به د غوري ترن خرابېدلې بوی به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کومه توقع الله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجه شرکتونه چې ده په قندوز کې فعال شوي دي او ورجه پروسس کوي. د دې سره د وطني ورجه بازار هم ښه شوی دی نرخونه هم ښه شوی دی.
دی وریجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي.
مردم صاحب ازمی وریج وطنی استفاده میکنن، مردم ازمی خوش است.
د وطنی وریج مینوال زیات شوی دی. پر کندوز سربیره ان نور ولایتون ته موږ وطنی وریج لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضی یو او پیرودونکو له وطنی وریج راضی دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه وریج پروسس کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادی روډیو ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي او بل می دوکمنه دا تقاضا را چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورزونو استفاده ونه شي. دا زمونږ ډيري خي ورشي دي. دا په خو د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه ورشي تلي او هر نه ورشي موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هېواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هېوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
اوس مهال په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علی آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمه لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دغې ولایت کې د عصري زده کړو کچه وروسته تر بلې ټیټېږي چې دا چارې د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ دي. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو پرتله ډېر کم شوي دي چې دا حالت د هغوی لپاره هم د خواشینۍ وړ دی. د راپور د تدرو تر دې وروسته اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ.
سشکال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و، خو سشکال په بیساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښته تګ نښه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمېر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نه ښه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکي دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دي هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسه فعال کی، تکړه استادان هلته مقرر کی، یو ذهنیت جوړ کی. د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سی، یو ملي کمپاین په کار ولویږي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتون څخه فارغیږي هغه ریړۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکی رشتې څخه فارغیږي هغه روزانه ته درېږي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره سوې، بلکې زیات شمېر خلک په بیلابیلو نومونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دي د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرې کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پوره توګه نه دی ادا کړی. والدین باید خپلو اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسي، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخته ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نشه کوي چې د دوی اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم اقتصاد څو.
شنونکي په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټیټوالی د یو جدي بحران نښه بولي او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکی له یوه ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت، کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړه کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکی به هم روښانه کړي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاس ترته وایو.
تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم کې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولی یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده. وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي. یو مدعوان حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ده ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې زموږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویلی ځدام مرد سالاره ټول
نه. وخت چې د کورنۍ مشر وایي، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي، ټولنې ته وړه نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره په نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. درته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه. مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وی کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي، پخلی ورسره کړی ده، جیراندې ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه ده کړی نه کوي په ذهن کې هم دا موضوع نه را څرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو د ده نه پخلی غواړي، د نه ډوډۍ غواړي، دا حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشوید ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه هم سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه وو لخوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوې کېږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اووه سوه زره پناني نی ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا تازه دته دا چې میړی دته یو پاکټ پر سمول راوړي کرای نه وړي، هغه کمرې زی زوی ته محتاج یې چې زوی دته یو ګلاس اوبه ورکوي کې نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي کې نه راوړي. درحال چې که دته خپل حقوق ورکړي سي دا میلیونر ده، لس میلیون افغانۍ چې ولري خو میلیونر شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره نا امیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ دا ده چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشي ولور نخ نه اخلي، پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري د دې طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، د هغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځله ودونه کې دوه ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حد اقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه وو لخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده که نه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیږي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه و بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ دغه ورور چې رحم ونه کړي، نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار، مېرمنه ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ور زده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې. وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه، دا علت یې څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه وو ټولنه ده. په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده، حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده، دا حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور والي ده، دا حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چون پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام به راشي، هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې، څه خو لاړه خلاص شو که نه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا اوسه زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسائل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق ده، حق دی الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي؟
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت همدغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه وړکني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې امه ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یې هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې.
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک چې نه لري خو داغه نه بیا ګیلام نشته دی. مونږ خو الحمدلله مسلمانان است، په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري، زما مور حق لري، زما لور حق لري، او که په دنیا مې ور نه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم.
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستې یاستئ، په دې پوهېږئ څومره خواشینې کېږئ، څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی، مګر نه یې ورکوئ، څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره؟
د رواني لحاظ، د صحي لحاظ خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان لرم، از ما د لوران د تعلیم ستونزه ده. زه ورسره خپله رنځور یم، خپله ورسره مریض یم، خپله ورسره احساس د تکلیف کوم.
دغه نور دوستان مې هدف و، نور دوستان چې ته وینې خواوشاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي، بیرون خاصې اوضاع ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته. په دغه کور کې تاسې وینئ د خپل دوستان، خپل خپلوان، تر اوسه چې موږ او تاسې خبرې ورباندې کولې، دی هم دغو دوی کړه وړه تاسې څومره خفه کوي؟
سل فیصده مې خفه کوي. په دې موضوع کې زه چا سره سیاست نه کوم کنه، د یو انسان په توګه بنې، د یو مسلمان په توګه بنې، د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی، د بلې ښځې د ورور په توګه بنې، د بلې جلۍ د پلار په توګه بنې. امور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده، زه ورسره دردمند یم.
درته وایي، آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي، یا که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده، مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته، مور ته، لور ته حق نه ورکوي، کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګانو سره مې کړی، د خپلو خپلوانو سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده، چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همدغسې سبا مری تاسم، دا ژوند د اخره پورې نه ده. اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو، هغه دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې مې سپین لګېدلي، تم سبا مری، دا حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خو فریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به موږ او تاسې یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شرعي حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي، دا خپل حقوق دی، باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکي، دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
تاسو ویل چې میرمنې د خپل حقونه لیست کړي، هدف دی ورته وټاکي، او بیا د دوی لچو
زدی کی، زدی کی، زدی کی، زدی کی کنه. اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني، که دا وایي چې دا زما بشري حقوق، دا خو ورسره هیڅوک نه مني. نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کړي چې ما شریعي حقوق، او دا په دې خپل شریعي حقوق باندې آگاهي کنه، او دغه فیرسوار مطرح کی، نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلی.
مگر فکر نه کوي چې دا کار میرمنو کړی دی؟ یو ظلم نه، بار بار دوی خپل شریعي حقوق اول په کورنۍ کې، بیا له کورنۍ نه بیرون، له حکومت نه دوی غوښتي دي، مگر دوی
نه دی کړی. فرشته خوري ای چا نه دی کړی. په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي، صحیح شو؟ 8 میلیون ونیسه، 8 میلیون کې سالور میلونه جنکی وی سالور میلونه نه چه دو میلونه ونیسه دو میلونه جنکی چه مکتب تسلیلی دو میلونه که ده هر کورنی نه یاو کسی نو دو میلونه پلارونه وکنه دو میلونه نور مندی وی داش ولی سالور میلونه دو میلونه شپک میلونه کنه که سالور میلونه و سر خورونه ونیسه داش ولی لس میلونه شل نفر دامغ ورز بینه چه مکتب تر شو مکتب دروازی تا ورغلی دی ادقل چه دا خوبه په تاریخ کې خوبه و چې په مغ ورز بینه دو غرمه شکسان مکتب خلی تا ورغله زما په شمول بینه چوک دری دلی دی که دوی آگا وی یا دوی پا دی وصول بینه پر مغ تلیلی وی دوی با پا مغ ورز بینه امغ لیس چه زوای مغ لیس بینه کرده و مکتب دروازه بینه خلاوله و چه این داغا حق ما ته اینده غسیس کرده ده و شریعت را ده او پده غیت که راشن سر خبره وکی چا کرده ده ده کار ستونزا پده که چه منگ روک دیستو طول مانا بنی روک دیستو
خلکو سر ویره ده دوی وحل کیگی تکول کیگی بندی کیگی حق و
گل کیگی فرق کم ده کار ده کنه اما فرق پده که چه منگ حقوق چه غارو پا بل سیستم که غارو
په اخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی الها بین الناس دا ژوند چې دا وایي دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دي پیسې شتمنۍ هر شی د انسانانو په منځ کې وایي بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبا به د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کېږي حتماً بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ځلې بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي من سونزلرو من آماده نه استو چې دغه لاس کاله 15 کاله وزغمو خو 15 کاله بعد مثلا د سیا وضعیت ځان برابر کو چې هغه کې ریفار امنځ شوی هغه کې د زمون حقوق تامین شوی من سترګې پټ کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګیدلې کله په ونه لګیدلې کله په تیګه لګیدلې اخر په دې باندې نه پوهیږي چې چی څه لپاره منډه کړی دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس ور کړی دی دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات
الله موسى تخوش على وسط
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمه و عبد القادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مای او ملګری
کافی دی خبر نہ تو کھاوے۔